پرونه راپورونه او مرکه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسی جرګه په پام کې لري چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي کې او په دې مقصد لازمې رایې هم ټولې شوې، خو د نوموړي د استیضا نیټه تر اوسه پورې نه ده اعلان شوې. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې جناقه الکوزي چمتو کړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 155 تنه پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل. د ولسي جرګې هیئت وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضا شي، او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 155 تنه پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي ازادې راډیو ته وویل د جمهور رئیس د پریکړې پر اساس به د دې کسانو ملکیتونه هم د څارنوالۍ لخوا وپلورل شي. د ولسي جرګې ادارې هیئت وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا ورځ وټاکله شي.
63 امضا د استیضای وزیر داخله درج شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استیضا شوه، دلایلش هم روشن و واضح اونجا تذکر رفته، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر څه موده مخکې د نامنیو د زیاتېدو په خاطر استجواب شوی و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سږ کال د 12 ټولګیو فارغانو څخه د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې. نوموړي وویل په دې اړه یې مالي وزارت سره خبرې کړې چې د استادانو لپاره یوه ځانګړې بودیجه وټاکي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د الکترونیکي تذکرو له تخنیکي او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې جمهور رئیس نن له غربي مخکې د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې پیدا شوو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. د الکترونیکي تذکرو ویش د یو شمېر ستونزو له امله درول شوی، او اوس جمهور رئیس د دې تذکرو له مسؤلینو غوښتي هر څومره ژر چې ممکنه وي د جمهور ریاست یو فرمان ته د لار هواره کړي. یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا ځینې غړو په تذکرو کې د افغان کلمې له لیکلو سره مخالفت کاوه، او د ځنډېدو یو لامل یې همدا و. زمون قګله ازادي راډیو اوري. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې، او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره د ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي د وینا په یو هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي و په خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی د یکشنبې په ورځ ویلي و چې یو هر اړخیز تړون ډېر نږدې دی. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه اووه کسان یې ووژل. د عراق د امنیتي ځواکونو ویان برید جنرال سعد مان په یو بیان کې وویل دا پیښه د تخنیکي ستونزې له امله شوې. دا بم د بغداد په ختیځ کې په نایریه ناحیه غورځېدلی دی. جنرال مان زیاته کړه د جنګي الوتکې یو بم د تخنیکي عوارضو له امله نښتی پاتې شوی و، او چې کله الوتکه اډې ته ستنېدله په بغداد کې په دریو کورونو وغورځېده. د مرګ ژوبل شمېر تر اوسه نه دی تایید شوی. د چین یو جګپوړی ډیپلومات وایي د هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه په روانې اونۍ کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیه کې کیږي. د شانګهای همکاري سازمان کې چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان غړیتوب لري. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا پکې د نازیرونو په حیث ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ ګوپینګ خبریالانو ته نن وویل دا چې د شانګهای همکاري سازمان د نفوذ ساحه مخ په پراخېدو ده، د سیمې زیات شمېر هیوادونو په دې سازمان کې د غړیتوب غوښتنې کړي. د شانګهای همکاري سازمان کې د هند او پاکستان غړیتوب به د دې سازمان په پراختیا کې مهمه غونډه ولري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو په ښه کېدو کې به مرسته وکړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو ښارګوټی له کوردي ځواکونو څخه بېرته ونیوه. د عین عیسا ښارګوټی د دوې اونۍ وړاندې کوردي ځواکونو د امریکا په مشر ایتلاف په هوایي ملاتړ له داعش نه نیولی و. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل اسلامي دولت وسلوالو د عین عیسا خارګوټه او شاخوا سیمي له کوردی جنگیالیو څخه نیولې دي. کوردی ځواکونو په دې اړه سمدستي سندې ویلي. او جرمني وروسته له هغې چې یونان په ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړې، د دې هېواد لپاره د پور د عاجلې معاملې وړاندیز رد کړ. د صدراعظم انګلا میرکل ویان شتیفان سایبرت نن وویل د نوي پروګرام لپاره په خبرو کې د داخلېدو اساس نشته. ده زیاته کړه دا په اتن پورې وه چې په یورو ساحه کې پاتې شي. برلین منتظر و چې اتن به څه ډول وړاندیزونه کوي. د یورو ډلې مشر یوروین دسلبلویم وویل د یونان ټول پوښتنې اروپا د اتن د مالي حالت د حل لپاره نږدې نه کړه. په داسې حال کې چې جرمني سخت غبرګون ښکاره کړی، د اروپایي اتحادیې نورو غړو فرانسې، ایټالیا او هسپانیې د پخلاینې لهجه استعمال کړې ده. دا د دې ساعت مهم داخلي او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و به اورئ چې په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا لپاره لازمې رایې راټولې شوې دي، خو د نورالحق علومي له استیضا سره ټول وکیلان موافق نه دي.
د استیضا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکي، یو طرحه ورکي چې څنګه امنیت تامینېدای شي.
دفاع وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د په ولسوالۍ کې د ډیورن له کرښې پر تګ راتګ بندیز لګولی. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خپل فعالیت د پراخولو هڅه کوي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د ژوند یا مرګ سوال څومره مهم دی.
داعش لپاره طالبان باید یو ستراتیژي سره راشي، چې مثلا زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا یم.
په کابل کې د فرخوندې د قضیه په اړه د محکمې د وروستي حکم په اعتراض کې نن بیا مظاهرې وشوې، او د کابل بانک لسګونه پوروړي چې خپل پورونه یې نه دي ورکړي ممنوع الخروج اعلان شول. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسي جرګه ډیر ژر د کورنیو چارو وزیر استیضا کړي. د جرګې اداري پلاوی نن خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو دا جرګه اړ ایسته چې له خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي او پر امنیتي سکتور فشار راوړي، خو د ولسي جرګې یو شمیر نور غړي بیا د جرګې له دې پریکړې سره مخالفت ښیي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د دفاع د وزیر د نه انتخاب او د نه امنیو د پراخېدو لانجه لا نه ده ختمه، د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیضا کړي. د دې جرګې د ریپلای وویل که څه هم په تېرو دیارلسو کلونو کې د امنیتي سکتورونو د مسؤلینو سلبې صلاحیت ډېره ګټه نه ده کړې، خو اوس یې اړتیا ده څو له دې لارې په حکومت فشار راوستل شي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده د کورنۍ چارو د وزیر د استیضا د ورځې د ټاکلو لپاره د یاد جرګې رئیسان د سه شنبې په ورځ پریکړه وکړي. د کورنۍ چارو د وزیر د استیضا لپاره درې شپېته لاسلیکونه ټول شوي دي، او وکیلانو غوښتنه کړې چې ښاغلی علومي استیضا شي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دا موضوع به په کومه ورځ په اجنډا کې شامل کړي. هره استیضا د واک د اخیستو معنا نه ورکوي، نو ښه ده چې هر یو امنیتي مسؤول دې قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي چې سلبي صلاحیت نه شي، خو چې هر څه وي د وضاحت لپاره باید چمتو اوسي،
باید آماده باشند.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ ناهمغږي، د پولیسو لپاره د جنګي وسایلو نشتوالی او کمښت، او سلیقوي مقررې او برطرفۍ هغه انتقادونه دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې د کورنۍ چارو په وزیر مطرح کوي. ویل کېږي چې په پروان کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو د وسلو د یوې ډیپو د له منځه تللو وروسته ویلي چې نورالحق علومي د مجاهدینو استازیتوب نشي کولی او باید له دندې لیرې شي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و، او د ناامنیو دلایل په وزیرستان کې شوي عملیات او په نتیجه کې افغانستان ته د تروریستانو راوختل بللي و. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي وایي چې په ملي شورا کې ځینو کړیو د شخصي ګټو نه تأمین د دې لامل شوی چې د کورنیو چارو د وزیر استیضا مطرح شي. د افغانستان د اساسي قانون په 29 ماده کې راغلي چې د ولسي جرګې 40% غړي کولی شي د استیضا بحث وړاندې کړي، او وزیر استیضا کېدای شي، خو که چیرته له څرګندونو وروسته ورنواک واخلي باید مواجه دلیل ورته ولري. د کورنیو چارو د وزیر استیضا په داسې حال کې مطرح کېږي چې ځینې کارپوهان د امنیت د ښه تأمین په خاطر د ملي شورا لخوا د بشپړو طرحو او وړاندیزونو جوړول تر دې ګټور بولي چې وزیران استجواب او استیضا شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسي جرګه غواړي د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په ځواب کې یا په غبرګون کې استیضاح کړي او په دې اړه پوښتنې ترې وکړي. د ولسي جرګې غړي او سیاسي څېړونکي شکریا بارګزی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کورنیو چارو د وزیر استیضاح هیڅ درد نشي دوا کولی او که دا کار وشي نو امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. میرمن بارګزی وایي چې د کورنیو چارو د وزیر استیضاح مشخص اهداف لري او هغه تر ډیره د یو شمیر وکیلانو شخصي غوښتنې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له میرمن بارګزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسي جرګې د دې پرېکړې په اړه څه نظر لري.
استیضاح د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی خو البته باید معجد دلایل پکې موجود اوسي. اما لپاره دا ډېره عجیبه ده ځکه چې یو وزیر تر تو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه یې نه دی وتلی او هغه هم په داسې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنګ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیضاح کړو او که خپله د خپل نظامي سکتور سره هم امنیتي مسایلو کې مرسته وکړو؟ زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیضاحګانې وشي کولای چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې موږ دفاع وزیر نه لرو، امنیتي ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي. وزارت داخله هم موږ له لاسو پښو نه واچوو او یا هم وزیر د عقل تر روحي فشار لاندې اونیستیو د استیضاح په نامه باندې دا ملک به کوم خواته ځي؟
او بخی ظاهرا د دې استیضاح عوامل ناامنۍ او دغه راز د امنیتي ځواکونو یا امنیتي ارګانونو ترمنځ ناهمغږي ښودل کیږي. تاسو موافق یئ چې عوامل به همدایي او که د پردې تر شا ځینې نور مسایل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې د پردې تر شا نور مسایل هم شته. افغانستان کله به امن وو؟ اوه میاشتې مخکې، اته میاشتې مخکې افغانستان یو به امن افغانستان وو. آیا د دې ناامنۍ علت وزیران دي که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږي چې منځ ته نه ده راغلی یو کمبود ده، یو خلا ده که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تېر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوس هم یو چې اکثره وکیل صاحبان د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې عاملینو په شکل باندې کارونه کوله او اوس هم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د هماغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیضاح او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د دغسې لانجو تحمل نه لري.
بله، او بخی داسې راپورونه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې وه تېرونۍ، هلته د فیصله شوې چې باید د کورنۍ چارو وزیر د مجاهدینو استازیتوب نه کوي، باید استیضاح او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زموږ غوښتنه نه ده چې زموږ امنیتي ځواکونه هر چېرته هر چا سره چې غیر قانوني وسله ویني ورباندې قانونی عمل وکړي. او طبیعي خبره ده د پروان پیښه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس د اجرایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیضاح کوي، د مجاهدینو استازیتوب څوک کوي؟ د مجاهدین استازیتوب خو مونږ ولیده چې ټول جګړه وه، د مجاهدین استازیتوب خو مونږ ولیده چې ټول فساد و، تر ننه پورې هغه فساد، مالی فساد او اداري فساد نه پاکیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارګزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پر پریکړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی په نږدې راتلونکي کې استیضاح کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورند له کرښې اوړي راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې کافي افغان ځواکونه شته. خصیم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیرې د دوشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چاته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته را تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. په دغه نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان ووژل سول. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت. اخوا په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانژدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانژدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېلابېلې ډلې له داعش سره یو ځای کیږي، د طالبانو مشر ملا محمد عمر له هم چپه خوله پاتې دی. طالبان په هیواد کې په ګڼ شمېر سیمو کې جنګیږي او ناامنۍ رامنځته کوي، خو آیا نورو ډلو ته د طالبانو بیعت دا ډله کمزورې کړې؟ د روان میلادي کال په لومړیو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک مشر عثمان غازی په یو بیان کې له داعش ډلې سره خپل بیعت داسې توجیه کړ چې ګنې ملا عمر لا درکه یا هم مردی او داسې کسان چې ورکوي امیر المؤمنین کېدای نشي. پر دې موضوع ملالی بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د ملا عمر حضور اوس هم د اهمیت وړ دی؟
اساسي خبره دا ده چې د داعش ظهور په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوی بدلې کی او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نه سوای کولای، او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک ته چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. حزب اسلامي په افغانستان کې یا مثلا ایمي په افغانستان کې دوی د طالبان تر بیرغ لاندې کار کوي، سي د خپل استقلالیت درلودي، و چې داعش راغلی دا اوس مثلا یو نو فشار په طالبانو باندې راوړي چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ ته راپوره کوئ موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلاسي، او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغوی استخدام کړي. طالبانو څخه هغوی غوښتنه لري چې تاسو زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړئ چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي، چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي، مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي، مګر دوی به دا هېروي. آیا دوی کولی شي چې د طالبانو د انډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی به پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی د طالبانو په ډله کې ستاسو په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله، هغه وخت کې دی په میډیا کې ډیر نه و، ډیرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به چې داس هلته یا به ساید بند کې به په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی
چې خلک یې ځینې ځي، هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي، لکه حزب اسلامي هم دا دی ځي. او د داعش لپاره به زما فکر باندې دوی طالبان باید یو ستراتیژي سره راشي، چې مثلا زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا دی یمه، که چیرې دی نه وي موجود، اگر چې دا چې ویل کېږي چې دی ژوندی دی، ملا عمر ژوندی دی، که نه وي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته، اغم د دې په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 مخبور شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا ستاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو پټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته، بلې او بالکل، که چیرې دا سړی نه وي، هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خپور شو، په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاون هم دی، هغه مثلا دا د پوزیشن هم ډیر واضح کړی و چې مثلا تاسو به د اختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دته دا وظایف ورکړي. دا اوازې هم شته، دا تشویشونه هم د طالبانو په نورو قمندانانو په رهبري کې شته چې مثلا دا سړی اختر محمد منصور دا د رهبري په زور اخیستې ده او نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونو باندې هم دا سړی تورن دی.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو د فرخوندې د قتل د قضیه په تړاو د استیناف د محکمې وروستۍ فیصله غیر عادلانه بللې. لسګونه کسانو نن په کابل ښار کې چېرته چې دقیقا په هغه ځای کې چې فرخونده وژل شوې وه مظاهرې ته راوتلي وو او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. دا په داسې حال کې ده چې څه د پاسه لس ورځې مخکې د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د قتل په تړاو د څلورو هغو کسانو اعدام په اوږده عمر بند بدل کړ چې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړي وو. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د فرخوندې له وژلو څخه څه کم څلور میاشتې تیریږي او تر اوسه په دې اړه دوه محکمو پریکړې کړې، خو د عدالت غوښتنې غږ لا هم نه دی غلی شوی. د همبستګۍ ګوند لسګونه دا غړي او مدني فعالان د دوشنبې په ورځ بیا سړکونو ته راوتلي وو چې د استیناف محکمې پریکړه وغندي او د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړي. د دغې ګوند یوې غړي سیلۍ غفار له رسنیو سره په خبرې کې وویل د خلکو د فشار له امله دولت مجبوره شو چې د فرخوندې د قضیې په اړه محکمې دایرې کړي، خو یوې او بلې محکمې د عدالت د پلي کېدو په ځای فرمایشي کار کړی دی. هغه وایي د استیناف محکمې وروستۍ پریکړو دوی ته ټکان ورکړی دی.
څلور کسان په اعدام محکوم کړي وو، ولی استیناف محکمې د ارګناسو تر فرمایش لاندې هغه څلور اصلي قاتلین په شل کاله بند محکوم کړل او د ځینو مجازات یې کم کړل. دا معاملې ښیي چې دولت د ښځو ضد خپلې دا ډول کړنې افغانانو ته ښکاره
کړې.
اغلی غپار وایي اندېښنه لري چې د تمیز یا وروستۍ محکمې پریکړې به له دې هم سپکې وي او ممکن د ډېرو دیني ولشو کسانو د خوشې کېدو حکم صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د استیناف محکمې تېره اونۍ په یوه سري غونډه کې د ابتدایي محکمې پریکړې ماتې کړې او د هغو کسانو جزای په اوږده عمر بند اړولې چې په اعدام محکوم وو. زین العابدین محمد یعقوب محمد شریف او عبدالبشیر د فرخوندې په وژنه کې څلور ښکېل هغه کسان وو چې دوه میاشتې وړاندې ابتدایي محکمې په اړه د اعدام حکم کړی وو. ابتدایي محکمې اتو کسانو ته د شپاړسو کلونو بند او یولس پولیسو ته یې د یو کال بند سزا هم اورولې وه. په داسې حال کې چې د ابتدایي محکمې په څیر د استیناف محکمو پریکړو ډېر دا ډول غبرګونونه راپارولي. د استیناف محکمه وایي ټولې پریکړې د قانون په چوکاټ کې دي او د عدالت ډاډ ورکوي. د کورنیو او بهرنیو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې رئیس علي عبدالناصر مرید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عدالت دا ډول غوښتنې په ځای نه دي چې خلک دې د قانون په ځای دا عواطفو عملي کېدل وغواړي.
زه فکر کوم چې د دې بنسټونو تشویش بې ځایه او عدالت تامین شوی. کله چې د عدالت بحث کېږي موږ باید د قانون په دایره کې خبرې وکړو. هلته د احساساتو او عواطفو ځای نه پاتې کېږي او موږ هیڅکله نشو کولی چې د هغې په اساس قضیه وڅېړو، ځکه هغه څه چې موږ ته لازم دي قانون دی.
په داسې حال کې چې په دې اړه د تمیز دریمه محکمه لپاتې ده، جمهوري ریاست وایي د دغه قضیې په بېلابېلو بودونو کې د څارنوالۍ د کار نیمګړتیاوې څېړل کېږي. جمهور رئیس اشرف غنی تېره ورځ د فرخوندې د قضیې د عادلانه حل موندونکي ډلې سره په خبرو کې وویل چې د قضیې د عادلانه څېړنې لپاره باید حوصله وشي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. لوی څارنوالۍ د کابل بانک 150 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند ویل چې د ولسمشر د پریکړې له مخې که چیرته دغه کسان خپل پورونه ورنکړي نو جایدادونه یې هم پلورل کېدای شي. شاوخوا لس ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک پوروړو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې خپل پورونه ادا کړي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
د کابل بانک پوروړیو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوې نیټه هم پای ته ورسېده، خو پوروړیو بیا هم پور ورنکړ. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي په دې وروستیو کې د کابل بانک 155 پوروړي ممنوع الخروج کړل او ټولو ښاروالیو ته یې امر کړی چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نثار احمد او 155 نور کسان هغه پوروړي دي چې خپل پورونه یې نه دي ادا کړي او د ولسمشر له پریکړې سره سم به یې جایدادونه وپلورل شي. د لوی څارنوالۍ د ویاند بصیر عزیزي په خبره ګلبهار حبیبي، غزنفر حسین فهیم او محمود کرزی ژمنه کړې چې خپل پورونه به په قسطونو خلاصوي. ښاغلي عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو د یوې محکمې د حکم په اساس به دغه هیواد هلته د کابل بانک د پوروړیو ټول جایدادونه افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 155 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړي او ټولو ښاروالیو ته یې امر کړی چې جایدادونه یې وپلوري. لوی څارنوالۍ په دې هڅه کې ده چې دغو پوروړي جایدادونه ژر وپلوري. جمهور رئیس غنی تېره اونۍ د کابل بانک پوروړیو ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې خپل پورونه خلاص کړي، که نه ممنوع الخروج او عدلي او قضایي ادارو ته به وپېژندل شي. د کابل بانک د تصفیه مدیریت بیا په خپل درې میاشتني رپورټ کې وویل چې له ټولو 900 میلیون ډالر اختلاس شوي پیسو نه یې 238 میلیون ډالره بیرته ترلاسه کړي او 150 پوروړي خپل پورونه ادا کړي دي. خو آیا لکه څنګه چې تمه کېدله عدلي او قضایي ادارو د کابل بانک د پیسو په بیا راټولولو خواري کړې که څنګه؟ د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون غړي رقیه نایل وایي له دې چې په حکومت کې ځینې کړۍ په دې دوسیه کې ښکیل دي او عدلي او قضایي سیستم هم په فساد ککړ دی، ولسمشر د دې قضیې په حل کې ناکامه پاتې شوی دی. دا وایي په دې سربیره چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه په فساد کې ښکیل دي، په دې قضیه کې د قدرتمنو کسانو دخالت د دې سبب شو چې د کابل بانک د دوسیې بشپړېدل ناکامه پاتې شي. د کابل بانک قضیه د جمهور رئیس اجرایي قدرت ښکاره کوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده چې حکومت په دې هکله ناکامه پاتې شوی او په دې قضیه کې ناکامي په ولسمشر او عدلي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. د چارو یو شمېر پوهان وایي له دې سره چې تمه کېده د کابل بانک قضیې سپړل به د ملي وحدت د حکومت لپاره ستره ازموینه وي، خو لیدل کېږي چې د دې قضیې ډېر ښکېل کسان له هېواده تښتېدلي او مطلوبې پیسې هم نه دي ترلاسه شوي.
قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د کابل د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټرانو د زړه یو بېساري عملیات ترسره کړی. د ډاکټران وایي له دې مخکې افغان ناروغان د زړه د ناروغۍ لپاره د علاج لپاره له هېواده بهر تلل، خو اوس د دوی د درملنې زمینه په هېواد کې دننه برابره شوې ده. محمد ابراهیم صفای له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د یو څلېرویشت کلن ځوان د زړه د جرح عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د دې روغتون ډاکټران وایي چې اوس د دغه هلک روغتیایي وضعیت ښه دی. د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یو ډاکټر روح الله ستاری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یاد عملیات په اړه داسې وویل:
مریض که مصاب جرح قلبی بود،
ناروغ چې د زړه جرح یې لرله، کله چې روغتون ته ورسېده معلومه شوه چې په ناوړه حالت کې قرار لري او د خونریزۍ علایم پکې لیدل کېدل، چې ناروغ د عاجلې ارزونې اتاق ته یوړل شو. هلته معلومه شوه چې د زړه جرح ده. عملیات وروسته د درې ساعتونو په بریالۍ توګه ترسره شو.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دا ډول بېساري عملیاتو هرکلی کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دا د طبابت په برخه کې یو ښه ګام دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عملیات یو ښه زیری بولي او دا په هیواد کې د درملنې لپاره یو ښه ګام دی او هیله لرم چې زموږ ډاکټران چې په هره برخه کې کار کوي باید دغسې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې وروسته به د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه د هیواد دننه وشي. دا عملیات په داسې حال کې بریالي ترسره کېږي چې هر کال د افغان ناروغانو د درملنې لپاره بهر له افغانستانه زیاتې پیسې مصرفیږي. پر دې سربیره خلک په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د معیاري طبي وسایلو د نشتوالي څخه هم سر ټکوي. خلک وایي چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. په راتلونکي نیم ساعت کې زرغونه منګل بله نیم ساعته خبرې له نویو مطالبو سره وړاندې کوي.
با تشکر از شما احمد دکل، شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجلې خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت دفاع افغانستان به نیروهای افغان در ولسوالی برمل پکتیکا هدایت داده در برابر هر تعرض بر خاک افغانستان دست به کار شوند. ایره هم مشنوین که ولسی جرگه افغانستان به سبب بدتر شدن اوضاع امنیتی به زودی وزیر داخله را استعفا میکنه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها: 155 مقروض کابل بانک ممنوع الخروج اعلان شد. وزیر داخله افغانستان در ولسی جرگه استیضاح خواهد شد. و نمایندگان کشورهای 5 جمع 1 و ایران گفتگوی امروز خود را آغاز کردند. لوی سرانوالی افغانستان 155 تن از مقروزین قضیه کابل بانک را ممنوع الخروج اعلان کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به اساس فیصله رئیس جمهور، جایداد این افراد نیز از سوی لوی سرانوالی به فروش خواهد رسید. رئیس جمهور غنی حدود 10 روز قبل برای این مقروزین مهلت تعیین کرده بود که ظرف یک هفته حساباتشان را تصفیه کنند. ولسی جرگه افغانستان با زودی وزیر داخله این کشور را استعفا میکند. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران گفت روی این موضوع فردا در کمیته رؤسا فیصله صورت خواهد گرفت. وی گفت
63 امضا در استیضای وزیر داخله درد شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استیضا شوه، دلایلش هم روشن و واضح اونجا تذکر رفته، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته.
افزایش ناامنی ها در کشور، عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و نبود دستاوردهای چشمگیر از دلایل این استیضا خوانده شده است. تا کنون معلوم نیست که آقای علومی در نشست استیضاییه ولسی جرگه سلب صلاحیت خواهد شد و یا نه. و رئیس جمهور اشرف غنی به کمیته تکنیکی و مدیریتی تذکره‌های الکترونیکی هدایت داده تا روی چارچوب حقوقی این پروسه کار کنند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی این اظهارات را امروز در نشست ارزیابی به هدف توزیع تذکره‌های الکترونیکی بیان کرده است. رئیس جمهور غنی فیصله بر محتوای تذکره الکترونیکی را وظیفه کابینه خوانده و دستور داده که طرح نهایی در رابطه با تمام پروسه به کابینه ارائه شود. وزرای خارجه 6 کشور مقتدر جهان و ایران گفتگوهای امروزشان را روی برنامه اتمی تهران در ویانا پایتخت اتریش آغاز کردند. این در حالی است که برای ضرب الاجل جهت رسیدن به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران یک روز باقی مانده است. نمایندگان ایران، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان در هتل در شهر ویانا گرد هم آمده تلاش میکنند به حل مسائل باقی مانده بپردازند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفتند برخی اختلافات در جایش باقی مانده اند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که در مذاکرات پیشرفت آمده اما مسائل آن که روی آن باید صحبت شوند. وانگ لی وزیر خارجه چین دیروز گفت که به یک توافق نامه همه‌جانبه خیلی نزدیک شدند. بعد از اینکه یونانی ها اقدامات اضافی سختگیرانه و صرفه‌جویانه را رد کردند، آلمان پیشنهاد کمک عاجل مالی به یونان را فسخ نمود. استیفان سیبریت سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت برای مذاکرات روی برنامه کمک مالی جدید به یونان دیگر کدام اساس باقی نمانده است. او افزود این به یونانی ها تعلق می گیرد که در زون یورو باقی می مانند و یا نه. رئیس یورو گروپ گفت اما پرسی یونان اروپا را برای حل مشکل مالی آتن نزدیک نساخت، در حالی که آلمان در این مورد واکنش شدید نشان داد، اما دیگر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در این مورد لهجه قبلی را داشتند. پلیس ارمنستان اعتراض کنندگان را از جاده مرکزی شهر ایروان پایتخت این کشور بیرون کشیدند. این جاده از سوی مظاهره کنندگانی که به خاطر بلند رفتن قیمت انرژی برق اعتراض می‌کردند اشغال شده بود و از دو هفته به این سو مرکز معترضانی بود که بر ضد پلان‌های ازدیاد قیمت انرژی برق در آنجا تجمع کرده بودند. در ارمنستان انرژی برق از اول ماه آگوست در 16% افزایش می‌یابد، اما پلیس ارمنستان امروز موانع را از بین برده به طور فیزیکی معترضان را از آنجا بیرون کرد و این جاده بر روی ترافیک باز شد. و یک تیاره جنگی عراق امروز سوان یک بم را بر منطقه در شرق بغداد پرتاب کرد که در نتیجه آن حداقل 5 نفر کشته شدند. بریگادیر جنرال سادمان سخنگوی نیروهای مسلح عراق در یک اعلامیه گفت این حمله در اثر نقص تکنیکی صورت گرفت. جنرال مان اضافه کرد یک بم در جریان بمباردمان این تیاره پرتاب نشده باقی مانده و اینه که تیاره به پایگاه خود برمیگشت در منطقه در بغداد افتاد و باعث تخریب 3 منزل شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان به نیروهای افغان در ولسوالی برمل پکتیکا هدایت داده است در برابر هر تعرض بر خاک افغانستان دست به کار شوند.
اگر طیاره یا کدام هلیکوپتری دشمن یا به هر نامی که باشه، از هر کسی که باشه داخل خاک افغانستان شوه، به هر سلاحی که به هر واسطه‌ای که به دست راست داره باید او جلب اونا را بگیره.
ولسی جرگه افغانستان به سبب بدتر شدن اوضاع امنیتی به زودی وزیر داخله را استعفا می کند. عواقب منفی چنین استعفا چی خواهد بود؟
عواقب کار شاید جهادی ها جشن بگیرند، به خاطر از اینکه شاید یک همپیمان دیگهشان بیاید و قراردادا را بگیرند بخورند. اما چیزی را که افغانستان از دست می ده، یک شخص با دانش دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید در رویداد ولسوالی جلریز با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته است.
همکاری با این نیروها صورت نگرفته، اینا مقاومت کردند تا حدی که امکان داشته و بالاخره تلفات دادند. مسئله بسیار جدی است.
یک مقام ارشد ایران میگوید در صورت نیاز تهران آماده است به گفتگوهایی که بیشتر با غرب در مورد برنامه هسته‌ای اش ادامه دهد. از کنار روی وزیر مالیه یونان نیز میشنوید. با ما باشید. با سلام دوباره، زرغونه منگلسام، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان گفته به سربازای اردو در ولسوالی برمل پکتیکا هدایت داده شده که در برابر هر تعرض بالای خاک افغانستان مقاومت کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز گفت که نیروهای کافی در منطقه حضور دارند، اما شماری از نماینده های مردم پکتیکا در ولسی جرگه اقدامات حکومت در خصوص غیر قابل قبول میخوانند. این مسئله در حال بیان میشه که به تازگی گزارش های از ایجاد تاسیسات از سوی پاکستان در انگور ادی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به نشر رسیدند. تمیم اخگر جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ فرد اجازه ورود و یا هم ایجاد تاسیسات در اطراف خط دیورند دادن نخواهد شد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در کابل گفت اساکر کافی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا موجود است و به آنان هدایت داده شده تا در برابر هر نوع اقدامی از خود عکس العمل نشان دهند.
با تمام قوای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده که اگر طیاره یا کدام هلیکوپتری دشمن یا به هر نامی که باشه، از هر کسی که باشه داخل خاک افغانستان شوه، از خط عبور کنه، با هر سلاحی که با هر وایسته ای که به دست راست داره باید او جلب اونا رو بگیره.
نیروهای سرحدی افغانستان در منطقه انگورادی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا روز چهارشنبه هفته گذشته با نیروهای پاکستانی بعد از آن درگیر شدند که به گفته آنان نیروهای پاکستانی قصد ایجاد تاسیسات در خاک افغانستان را داشتند. در این درگیری یک عسکر افغان از سوی نیروهای پاکستانی به قتل رسید. وزارت خارجه افغانستان در اعتراض به این کار سید ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرد. از سوی دیگر نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت پاکستان به گونه آشکارا در خاک افغانستان تاسیسات ایجاد کرده و به گفته ای وی حکومت افغانستان تاکنون در این زمینه طوری که لازم بوده اقدام نکرده است.
به نظر من اقدام افغانستان در برابر این عمل پاکستان کافی نیست. این واضح هست که پاکستان به شکل آشکارا در خاک افغانستان تاسیسات نظامیش را ایجاد میکند.
اما امین الله شاروق والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی ایجاد تاسیسات پاکستان در خاک افغانستان را رد کرده گفت
پاکستان در خط دیورنگ قطعات نظامیش را کاملا نزدیک کرده، جایی که باید ملیشای پاکستان می بود، اما در این طرف خط دیورنگ اسوی آنان تلاشی صورت نگرفته است.
دو سال قبل از این نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار اقدام مشابه را انجام داده بودند. شماری از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه از حکومت می‌خواهند تا با پالیسی‌اش در برابر پاکستان بازنگری کرده و در مورد جنجال‌های سرحدی با جامعه جهانی شکایت کند.
با مسائل امنیتی میمانیم و از اقدامات مشنویم که بدتر شدن اوضاع امنیتی باعث شده ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله را استیضا میکنه. هیئت اداری ای جرگه امروز به خبرنگارا گفت که تشدید ناامنی ها در کشور ایجاب میکنه تا شورای ملی از صلاحیت های خود برای وارد کردن فشار بالای سکتورهای امنیتی استفاده کنه. اما تعداد از اعضای ولسی جرگه با اقدام برخی وکلا مخالفت نشان دادن. ویدا برکی با جزئیات موضوع.
در حالی که بحث نبود وزیر دفاع و گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان هنوز هم پا برجاست، ولسی جرگه تصمیم گرفته تا نورالحق علومی وزیر داخله کشور را نیز استیضا کند. هیئت اداری این جرگه میگوید هرچند در 13 سال گذشته سلب صلاحیت مسئولان سکتورهای امنیتی در راستای بهبود اوضاع امنیتی موثریت نداشته، اما در شرایط موجود ناگزیرند تا از این طریق بالای حکومت فشار وارد کنند. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت قرار است برای تعیین روز استیضاح وزیر داخله جلسه رؤسا به روز سه‌شنبه تصمیم بگیرد.
63 امضا در استیضای وزیر داخله درد شده، اونا خواستار این شدن که وزیر داخله استیضا شوه، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته که آیا این شامل آجندا در کدام روز میتونه شوه. با هر استیضا هم نای سلب صلاحیت نیست، میتونه هر کدامی از ذوات محترم سکتورهای امنیتی دلایل قانع کننده ارائه کنن سلب صلاحیت نشوند، اما برای وضاحت دادن باید آماده باشن.
عدم هماهنگی میان سکتورهای امنیتی، کمبود و یا نبود تجهیزات جنگی برای پلیس و از لو نصب های سلیقوی از انتقادهای مهم شماره از وکلا بالای وزیر داخله است. گزارش ها می رسانند که در نشست اخیر برخی از شخصیت های سیاسی و جهادی در ولایت پروان روی این موضوع که وزیر داخله نمایندگی از مجاهدین نمی کند و باید از سمتش برکنار شود بحث های صورت گرفته است. این نشست در عکس العمل به انفجار یک دیپوی بزرگ مهمات در ولایت پروان که گفته می شود از سوی نیروهای آمریکایی انجام شد برگزار شده بود. این در حالی است که پیش از این نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان با حضور در جلسه استجوابیه شورای ملی دلیل ناامنی ها در کشور را عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی علیه طالبان و فرار آنها به افغانستان خواند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند عدم تامین منافع فردی برخی از حلقات مشخص در شورای ملی سرانجام پای وزیر داخله را به مجلس استیضاح میکشاند.
بله شنونده عزیز، در همین رابطه باید گفت که شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان به این باور است که تصمیم برخی وکلا بر استیضاح وزیر داخله اهداف مشخص را دنبال می کنه. خانم بارکزی بر رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی این کار هیچ درد را دوا نمی کنه و حتی مشکلات بیشتر هم خواهد ساخت. همکارم جمشید حبیب زاده در کابل با خانم بارکزی مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که
آیا ضرور بود تا در شرایط فعلی وکلا به جمع‌آوری امضا بر استیضای وزیر داخله اقدام کنند؟
استیضا جز صلاحیت‌های ولسی جرگه است، اما به دلیل موجه. استیضا در شرایط صورت می‌گیرد که یک وزارت دفاع وزیر ندارد، ریاست عمومی امنیت ملی هم دستخوش خودخواهی‌ها شده و تغییرات گسترده درش آمده و تنها وزارت داخلی افغانستان است که وزیر دارد که حداقل از مدت کارش 6 ماه سپری نمیشه.
ظاهرا گفته میشه که ناامنی و ناهماهنگی علت این تصمیم بعضی از وکلا هست. شما چی فکر میکنین؟ آیا چنین است و یا
پس پرده حرف دیگه هست؟ هماهنگی را به وجود بیاریم؟ آیا در نبود وزیر ما میتونیم هماهنگی را به وجود بیاریم؟ آیا در نبود یک برنامه و یک استراتژی مشخص و خطوط اصلی دکترین نظامی افغانستان ما میتونیم هماهنگی را به وجود بیاریم؟ آیا با حضور قماندانهای برجسته و دیپوهای بیش از حد سلاح که بر ضد مردم کار گرفته میشه ما میتونیم امنیت تامین کنیم؟ با سرحدات بازی که ما داریم ما میتونیم امنیت تامین کنیم؟ با اقتصاد ضعیفی که داریم ما چگونه میتونیم حداقل داد از امنیت بزنیم؟
پس پرده حرف دیگری هست ها؟
پس پرده گپ ها بزرگتر از آن چیزی است که ما فکر کنیم که کس دلسوزی به خاطر ناامنی یا بدامنی داره. هرگاه وکلای ملت دلسوز هستند به موضوع امنیتی افغانستان و فرمایند طرح امنیتی خود ارائه بدن و در پالی از اینکه طرح میتن همکار باشند با دولت، سلاح خود تسلیم کنند، همسنگر شوند با افرادی که یونیفرم داره و به خاطر وطن می جنگند. شاید پیوند داشته باشه و ماتمگیری اونمو دیپویی که در ولایت پروان به اصطلاح منهدم ساخته شد.
معلومات شما در این ارتباط دارین که گویا دمی نشسته که داشتن قماندانای جهادی فیصله به این صورت گرفته تا وزیر داخله استیضا شوه و سپس سلب صلاحیت شوه به خاطر ازی که رابطه نداره با قماندانای جهادی و به اونا اجازه داده نمیشه از طرف
افغانستان. میراث‌خور نیست، وزیر داخله وزیر داخلی افغانستان باید باشه. وقتی که وزیر داخله یک جهادی بود چی کرد؟ مردم افغانستان به ستو آمد. جهاد دیگه سکه نیست که مردم بخواهیم به خاطر از او جان، ایمان و مال خود به خاطر منفعت چند نفر بسپاره. ای تیکه‌داران دیگه بفهمند که عمرشان کوتاست.
اگر چنین شوه که وزیر داخله استیضا شوه و سپس سلب صلاحیت شوه، عواقب ای کار چگونه میبینین شما؟
عواقب ای کار شاید جهادی ها جشن بگیرن، به خاطر از اینکه شاید یک همپیمان دیگهشان بیاید و قراردادها را بگیرند بخورن. اما چیزی را که افغانستان از دست میده یک شخص با دانش دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی.
شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که گفت عواقب منفی استیضای وزیر داخله باعث خود شد که مردم افغانستان یک صاحب منصب لایق، شایسته و متخصص از کرسی وزارت داخله از دست بدن و در بدل کس بیایم. البته که از جمله کسایی باشه که در ماتمگیری دیپوی سلاح شرکت کرده بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته بررسی های ابتدایی نشان میده که در رویداد ولسوالی جلریز میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته بود. عبدالله عبدالله امروز در جلسه نوبتی شورای وزیران روی همکاری و حمایت پلیس ملی و اردو با پلیس محلی تاکید کرد. شمار از کارشناسا با توجه به حادثه اخیر جلریز نبود هماهنگی بین نیروهای امنیتی را یک مشکل جدی میدانند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با کسانی که در رویداد اخیر ولایت میدان وردک غفلت وظیفه‌ای کردند برخورد جدی صورت میگیرد. آقای عبدالله روز دوشنبه در جلسه نوبتی شورای وزیران این را تایید کرد که در رویداد اخیر ولایت میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته است.
بررسی های ابتدایی میره نشان میده که همکاری با این نیروها صورت نگرفته، اینا مقاومت کردن تا حدی که امکان داشته و بالاخره تلفات دادن. مسئله بسیار جدی است.
وای در این مورد از توظیف یک آیت حقیقتیاب خبر داده و گفت که این موضوع پس از بررسی ها به طور کلی روشن خواهد شد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته است که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی آیت را موظف ساخته تا عوامل این رویداد را با دقت مشخص کرده و نتیجه آن را به ریاست جمهوری ارائه کند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. شماری از فعالان جامعه مدنی نیز در نشست‌های جداگانه رویداد ولسوالی جلریز را تقبیح کرده و مقامات مسئول را مورد انتقاد قرار دادند. از سوی دیگر جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم، افراد مسلکی که در اردو پلیس و امنیت ملی داریم، ما موفق به تشکیل قطعات حمایتی دائمی در چوکات وزارت دفاع داخل و امنیت ملی نشدیم. به این لحاظ است که برای انتقال مسئولیت‌های جنگی هر کدام شانه خالی میکنند.
آقای کوهستانی سفارش میکند که کم از کم باید در سطح مرکز و از اونهای مختلف مراکز هماهنگی نیروهای امنیتی ایجاد گردد.
در ادامه مسائل امنیتی باید گفت که در اثر جنگ بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ساحه دندغوری ولایت بغلان 15 تن از مخالفین و 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات دارد.
پلیس بغلان میگوید طالبان با حمله بر پوسته های امنیتی ساحه دندغوری این ولایت خود 6 کشته و 9 زخمی دادند. مل پاسوال عبدالجبار پردلی قمندان امنیه این ولایت میگوید 2 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده، اما طالبان به شکست فاحش مواجه شده اند.
امروز مخالفین دولت سربیز وردکاک یک تهاجم داشت، در ابتدای تعرض و عقب زده شد و تلفات سنگین را دشمن متحمل شد. جمعاً 15 نفر کشته و زخمی کرد، جمله 6 کشته و 9 نفر زخمی بر دشمن تلفات وارد شده. در این عملیات پلیس تنها 2 نفر ما زخمی داریم. خوشبختانه عملیات هم فعلا ادامه داره.
و اما مخالفین دولت تا هنوز در مورد این ادعای قمندان امنیه ابراز نظری نکردند. و از سوی دیگر امروز شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان مورد هدف حداقل 3 راکت که منجر به زخمی شدن یک طفل گردید قرار گرفت. قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید طالبان در تلافی تلفاتشان این راکت پرانی ها را انجام داده اند.
دشمن با استفاده از اینکه تلفات مرگبار را متحمل شد، خواست انتقامش از شهریان پلخمری بگیره. بیم یک خود شارت کرده بودند که در سه قسمت از داخل شهر. خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی و مالی ندار، تنها صرف یک طفلک بسیار سطحی زخم برداشته که وضعش کاملا خوب است.
و در حادثه مشابه دیگری در دندغوری این ولایت 4 عضو یک خانواده شامل یک خانم، یک دختر جوان و 2 طفل در اثر اصابت مرمی هاوان در منزلشان زخمی شدند. اقارب این خانواده به خبرنگاران گفتند که این راکت از سوی نیروهای امنیتی پرتاب شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک مقام ارشد ایران گفته در صورت نیاز تهران آماده است به گفتگوهای بیشتر با غرب در مورد برنامه اتمی خود ادامه بده. این مقام که نامش افشا نشده فضای مذاکرات خوب توصیف کرده. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه را مهلت بر دستیابی به توافق جامعه اتمی تعیین کردند. وزیر خارجه چین امروز در ویانا تاکید کرد که ایران و آمریکا باید تصمیم نهایی را در مورد برنامه اتمی تهران بگیرن. همکارم جعفر احمدی با هانا کافیانی خبرنگار ازامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران در ویانا صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که این مقام ایرانی دیگه چی گفته.
این مقام ایرانی در این حال که گفته فضای مذاکرات خوب و مثبت هست و کار پیش میره، حال نوبت به وزرای خارجه رسیده که تصمیم‌های نهایی رو اتخاذ بکنن درباره چند مسئله که باقی مانده همچنان بر روی میز، این رو هم تاکید کرده که ایران آماده است که تا زمانی که لازم باشه و ببینه اگر که احتیاج به مذاکره بیشتر هست گفتگو بکنه و در فکر توقف مذاکرات و بازگشت دوباره به میز گفتگو نیست. ترجیح میده که این عزم و اراده‌ای که هم اکنون جذب شده کار ادامه پیدا بکنه و طرفین تلاش بکنن برای دستیابی به توافق. این صحبت ها بعد از اون مطرح شده که از یک سو ما میدونیم که سه‌شنبه شب مهلتی بوده که ایران و گروه پنج به علاوه یک به خود داده بودند برای دستیابی به توافق جامع. از طرف دیگه ما میدونیم که صبح امروز اعلام شده بود که ممکن است این مذاکرات تا روز پنج شنبه هم ادامه پیدا بکنه.
این مقام ایرانی در مورد مسئله تحریم فروش تسلیحات به ایران هم اظهارات داشته. لطفا در این مورد به شنوندای ما بگوین.
این مقام ایرانی میگه که ایران نمیخواد که این موضوع تحریم های فروش سلاح به ایران موضوع توافق جامع باشه، چرا که تحلیلگران اینجا معتقدند که اگر این موضوع بخشی از یک توافق جامع باشه، این به معنیه که ایران به رسمیت شناخته این تحریم هایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای بر اون اعمال شده. حال وزرای خارجه باید در این باره تصمیم گیری کنند.
بله، جواد ظریف وزیر خارجه ایران از موجودیت یک سلسله اختلافات خبر داد و همتای چینیش امروز اعلام کرد که راه‌های حل بر اختلافات وجود داره. چیز جزئیات بیشتر؟
وزیر خارجه چین در این حال که این صحبت‌ها رو مطرح کرد گفت این دو روز زمانی است که دو طرف باید به سرعت تصمیم‌هایی که باید رو بگیرند. در این حال تاکید کرد که خصوصا ایران و آمریکا اون کشورهایی هستند که تصمیم نهایی رو باید بگیرند.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود که از ویانا محل مذاکرات هسته‌ای ایران به ما معلومات میداد. با مسائل بین المللی میمانیم و از ویانا میریم به آتن. وزیر مالی یونان از مقام خود کنارگیری کرد. او پس از او اقدام کرد که مردم یونان در یک نظرسنجی به صورت گسترده شرکت کردند و به تقاضای کشورهای قرض دهنده به یونان نه گفتند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
وزیر مالیه یونان با استعفا از مقامش گفته است به خاطر از این سمت کنار رفت که هدف شهروندان یونان را پیش ببرد. وی پاسخ نه به همه‌پرسی را یک بله برای دموکراسی دانست که به گفتهش در سطح جهانی تأثیر گذار خواهد بود. وزیران مالیه حوزه یورو و سایر کشورها و اداره های قرض دهنده به یونان پس از اعلان نتیجه همه‌پرسی در آن کشور گفتند ترجیح می‌دهند تا یانس وارافاکس در اجلاس آینده آنها به حیث وزیر مالیه یونان شرکت نکند. وارافاکس گفته که به صورت کامل از تصمیم صدراعظم یونان حمایت میکند. الکسی سپراس صدراعظم یونان به روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در مورد همه‌پرسی چنین گفت: امروز با توجه به وضعیت جدی هفته گذشته شما یک انتخاب خیلی قوی داشتید، اما به صورت کامل آگاه هستم که این انتخاب با عنوان جدا شدن از اروپا نیست، بلکه برای تقویت مذاکرات است تا یک راه حل پیروزی را دریابیم. امروز پس از آن که وزیر مالیه یونان استعفایش را اعلان کرد نرخ یورو افزایش یافت. رای دهندگان در یونان به روز یکشنبه درخواست قرض دهندگان بین المللی را در سطح گسترده رد کردند. بر اساس این تقاضاها در بدل اصلاحات اقتصادی قرض دهندگان برای بیرون رفت یونان از بحران اقتصادی قرضه بیشتر می‌دهند، اما شرایط دشوار آن که منفعت بیشتر اقتصادی برای قرض دهندگان داشت با پاسخ منفی مردمان کشور روبرو شد. در همه‌پرسی روز یکشنبه که نتیجه آن شام همان روز اعلان شد بیش از 60% رای دهندگان پاسخ رد دادند. هزاران تن از رای دهندگان طرفدار حکومت از این نتیجه استقبال کردند. گفته می شود که نتیجه همه‌پرسی مردم یونان یک پیام مملو از خشم برای کشورها و اداره های قرض دهنده بود که یونان اصلاحات اقتصادی را نمی پذیرد، زیرا با همین اصلاحات از هر 4 تن 1 نفر کارش را از دست داده است.
از کنار رفتن وزیر مالی یونان شنیدیم که حتی با ای که از طرف دارای یک نتیجه نیده همه پرسی دیروز بود از کرسی خود کنار رفت. فرهنگ کنار رفتن ها به سبب ناکامی های سیاسی یا کاری در غرب رایج است و اغلب سیاستمدارا بعد از ناکامی های سیاسیشان یا کدام رسواییشان وقت چشم دیدن طرف مردم نداشتن باشند از قدرت کنار میرن و با عزت اعلان میکنن که ما اعتبار را که مردم بالای ما داشت خدشه‌دار کردیم، معذرت میخوایم و از کرسیم کنار میرم. یک مثال دیگه همی فرهنگ مثبت ایست که کارل تیودور زو گاتنبرگ وزیر دفاع سابق آلمان در سال 2011 بعد از اینکه معلوم شد در زمان تحصیل خود در نوشتن دکترای خود تقلب کرده بود و این تقلب گیر آمد، بسیار با عزت و به اصطلاح ما و شما با سر بلند از کرسی خود کنار رفت. ساعت نزدیک به هفتشون به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری رسیدیم. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که از رادیوی آزادی رو شنیدین. شامتان خوش و افطار بخیر.